کیموزه اجمل اند هر کله کو په ورسته کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو د ریزونو د غوښتنې زیاتې شوې دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ و پیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا و پیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو او وایي چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه له منځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. زکری د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلې او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کېدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده څه وي؟ د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمنې شي؟ په نور بستې خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پوخانی ډیپلوماټ میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړې مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي، تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنا او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیکی لیان ستاسو او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته په بس کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې خو وخت ولري. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مون د افغانستان په حق له خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په حق له خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر موده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه د بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولی دوی ګټه واخلي. او څرنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د افغاني ښځې نړیوال خپل غږ پورته کړل او غږ پورته کوي د دې خاطر چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني ښځې د هغه حق ته باید حق نشتن استفاده وکړي. او دا کلمه څرنګه چې تاسو وویل اپارتایډ جنسیتي اپارتایډ یو نوی لغت د افغانستان په کچه دا غوښتنه استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعا څه چې اوس په افغانستان کې روان ده ښځې په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و نیمایي نه ډیره برخه ښځې وې په افغانستان کې، یعنی 50% نه 100% هغه تخمینی آمار چې موجود و په افغانستان کې ښځې وې. او دوی کله چې په یو نړۍ کې 50% نه ډیر وګړي دي هغه ښځې چې خپل اساسي او ډیر مهم حق نه شاته پاتې وي هغه هیواد به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډیر راځي او ډیر افغاني ښځې خپل ډیر حقونه نه بے بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډیر متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او همداسې د کار زمینه چې په ځینې صفحو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي، یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډیر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې هکله یوازې د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پورته کوو نړیوال ته نړیوال باید د کده د جنسیتي اپارتایډ په نوم راځي د کومبل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پورته کول یا د سپایي د دې خاطر ده چې باید افغاني ښځې او نجونې د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه
ورکړل
شي او دوی خپل درته
مننه. انارکلی هنریار بیرته درته راګرځو. میرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شنون کی دا او ډیپلوماټ ادم را سره یو ځای شوی دا. اغلی حقپال تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکمه ل انارکلی وو پختل چی په ورستیو کې دغه د جنسیتی اپارتاید مسله شاید په دنیا کې په خام یادیدل او په دیړه باندې زینو فعالانو خی ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پی کیږي. د ښځو د حقونو فعالان یو شمیر پی ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنی لري او دمګړی د افغانستان د ښځو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتی اپارتاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړل شي، یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟ سلامونه
تاسو محترم اوریدونکو ته او په بحث کې محترم میلمنو ته، زه فکر کوم چې دا مسله ډیره مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډیرو تل دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارتاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 کې چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول، هغه وخت هم یو کمپاین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا او حتی د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ورکړ چې و د هم دغه موضوع یا دغه اصطلاح استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت ترسره کیږي هغه دسې یو پدیده یا دسې یو حالت ده چې هغه ته کیږي چې حقوق دانان جنسیتی اپارتاید نوم کې دی او د دې لپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کی او تعریف شي او په اخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډیر مختلف نه ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځېدل او په بالاخره موږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده، د هغې ځای څخه اخیستل شو په څنګ کې یې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. معنا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تورپوټي ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا بعض حقوق اکثریت د حقوقونه محروم و، دغه چې د هغه مقایسه کې افغانستان کې صحیح ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان د پاکستان د ایران او د سیمو نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې دپاره چې هغه جنس د ښځه ده یا جلی ده هغه باید د اساسي حقوق چې په دې ټولو پندوز اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت د دوی هغه برابر حقوق چې هم موږ په سل کلونو کې یعنی د ښځو حقوق تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده، تاسو راشي افغانانو ته معلوم ده خپل تاریخ موږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمه کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده، او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورئ تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته موږ وایو د سره موږ د څېر نه ده چې غربیان موږ په دې شر کال کې راوړی ده یا موږ نا آشنا یو دې سره، هغه شی سره چې موږ نا آشنا یو هغه طالبانو ته ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ. نو د حقوقي پته دغه اصطلاح ورڅخه راغلی چې نړیوالو نو کې باید ځای پر ځای شي، خو دا چې دا کمپاین دې وخت به ونیسي او یو تخنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې څخه چې دا به خپل تبعات ونه وغواړي.
مننه مننه، زه بیرته راګرځم په دې اړه ځین نورې پوښتنې را سره شته دي، تاسو نه په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتورې په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي د کاته درلودل، مختلفو سیمو تم سفرونه کول، ولسونو سره هم پاړي کو کې وای. طالبان وای اول خو دوی ټینګار داده چې دوی د غزده کړی چې دی د ممنوع نه دی اعلان کړی یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکي کله ناکله وای چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتونکي نه دي او نه غواړي چې دغه ډول زده کړې چې په نړۍ کې دي د افغانستان خلک وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بيخي وس واضحه ده، د نړۍ بلا بل معلومات وسایي خي چې افغانستان دا مهال دی نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محروم دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو دی حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغې کې د له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، اشنا یې، ورسره مکتلې دي، خلق رښتیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه، ډېر اساسي سوال ته اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاسپاس ښوونځی عیار دي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده ما درس ویلي دي د نجونې اولکان ښوونځی علی دی تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅ کله نجونې اولکان په یو ښوونځی کې درس نه دی لی. که مخکې هم وو، که زموږ د دورې نه مخکې، شاید تر ابتدایه پورې وو، هغې نه وروسته الکان او نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې اولکان بالکل علیحده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي، دوی څه غواړي دی نه، یعنی غواړي چې یو نسل د یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي، یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډېره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کلچ د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک کمیشن کې کار کوم او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا دین کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی دغه داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثرو ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیشن چې که اوس هم موجود وي، موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپین ږیري راتلل، او دوی د خلکو نه یو د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونو لپاره ښوونځی غواړي، او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونو درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپین ږیری سړی وو او د افغانستان د یو لری ولسوالۍ نه راغلی و. که ژوندی وي خدای دې روغ رمټ ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح قاد وي. خو هغه وخت ډېر سپین ږیری و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی. او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ د دې هغه سیمې چې هغه کلی استازیتوب راغلی او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولې دي، موږ ښوونځی غواړو، تاسو موږ سره کومک وکړئ چې تر څو موږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې به دین افغانستان یو ډېر مدرن هیواد و او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود. داسې نه و دوی درسې له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډېر ښه کدرونه و. او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، په تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغلې. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان ښځو لپاره، او نړیوال هم دې ته ډېر اساسي پام درلود. او د نړیوال یو اساسي کار د دوی دا و چې موږ افغانستان ته مرسته کوو، چې خاصا دغه مرستې زموږ یو اساسي بخش باید د خزو د حقونو پاکله مصرف ته ورسیږي، خزو د تعلیم کې درس وای او په مختلف ورسو کې خزو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد، شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید دا سیمه هم وي کله چې مونږ وایو یوازنۍ د ښځو ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو مقابل کې وو چې هغې ته مبالغه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مساعده او چې خپل غږ پورته کړي. مننه تاسو نه ان صاحب، ډیر په ډیر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې و. کور مباد نرکلی هنریار، پوخانی افغان سناتور او د بشري حقوقو فعال، د تاسو د کور وداني مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو مونږه غلازادي راډیو ناوري نور بسته خبرونه ده. په دې خبرونه را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخانی ډیپلوماټه نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکو. اغلی حق پال، غنې پښتنې دي، اما چې تاسو مخکې وویل زه غواړم چې دا د اپارتایډ په برخه کې د وروستۍ پښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته په جنوبی افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانی برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي و هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخام دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم پکې دا به وروسته دماغ حقوقي پښتنې چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسی اپارتاید، اماس چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1993 کې غیر قانوني وباله، دغه سی غیر قانوني وبولي، ساده راته وایي چې د افغان جنو لپاره به اغیزې څه یو خزو لپاره؟
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث شي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم ته بصیر، او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جنډر اپارتاید به تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس مونږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویرېږي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات، چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي، او حتی د طالبان سفر باندې تعزیرات به وي. که چیرې طالبان په داسې هیواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دستګیرۍ لپاره حکم صادر کړي، لکه چې پوتین باندې دوی صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنګي جنایت ترسره کړی دی، او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنونسیون ته الحاق لري او دغه کنونسیون یې امضا کړی دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په اني دا دغه به یی تایجبی او په تګید چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت په یوشته مات پیری کې بیل دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولای. افغانستان هم د طالبان حاکمیت هم بل دوام نشي کولای. افغانستان د سیاسي هیواد چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي ډیپلوماټیکي اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
تاسو منتوي کې نو هغه وضعیت ډیر تباد به رژیم لپاره وي.
مننه سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته دامرا سره یوځای شوی د خبریال ده او امدارنګ فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشي مګه په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې کم چلن چې د وسنۍ واکمنو لخوا روان دي دا د خزو په وړاندې داسې یو چلن دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دی وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بلاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږی پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته نه اړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یو اړتیا ده.
سلامونه درنښت قدر منو منو ته او قدر منو اوریدونکو ته. بالکل دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ول څوک نه راولاړيږي، ول دې مېرمنو دفاع په خاطر دې جنو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي، نو زما فن باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومی مشران دی، علما دی، په دې برخه کې یعنی په بار بار مونږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړی مو دي چې کوي. ولی زه فکر کوم چې ډېر شي د دوی له وسنه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره هغلته ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپله تګلارې مهمه ده. د خپلې باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یوه ټولنه کې ښځینه نه وي یا ښځه نه وي فعالیت ولري، یا همدارس که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومدار خبره ده چې راتلونکي به مونږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به مونږ ښوونکي نه لرو. یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خو دا چې د دوی دریس همدارې دا چې دوی تګلاره همدارې، نو زه فکر نه کوم چې دا به د هغلته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نه شي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر تاغلته د موقت په شکل دی. یعنی هلته هر څه کېږي، که کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدلې که کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کس چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، راتل شوی دی، جیل ته اچول شوی دی، نو دغه ستونزې دغه مشکلات هم شته دي.
مننه سلامت اوسی. اغلی حقپال، په دې وروستیو کې هغه د ورسپانې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان دی پوخانی دی پوهنې له وزیري چې غالبا د پوهنې وروستۍ وزیره وه، رنگینه حمیدی سره مرکه کړې وه. هغه په یو توګه نړیواله ټولنه ملامت کړې وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبانو اوسنی واکمن دې ته قانع کېدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي و کله چې نړیواله ټولنه له دې نه مخکې امریکا او متحدانې کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولې دغسې د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه هم ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې په کار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولی شي؟
د افغانستان په قضیه کې تاسو کاغذ سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا غې نه بعد د طالبانو واک ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او ستراتیژیک اهدافو لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ وګورو چې خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بل ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه امریکا دوست ده، نه هم روسیه، هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسیږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ تا د تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا چې په دې دوو کلونو کې مونږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې اعلامیې کانفرنسونه په دې ټولو شیانو کې امریکایان ولته اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال حتی پاکستان حتی ایران حتی مونږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي مونږ طالبان ته رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو د خلکو بشری حقوق شي خوندي نه وي، یعنی به طالبان او دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري تیره نه لري. په هیڅ په نړۍ کې هیڅ حکومتونه دغه شی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبان مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لکه خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو جوړونه باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونه باندې، بلکې په خاوره باندې څه حاکمیت کوي او وايي چې امنیت د سره سري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یاغه د یو استلاله او ستوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان د پاره څنګه تبدیل کی او د تبدیلولو د پاره باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او خځو ته چې پانتونونو درسونو مکتبونو ته او هم بلاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي او بیا ځان ته د دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړي چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای او خلک او نور جریانونه سیاسي جریانونه مدني جریانونه فعالین د حقوق بشر بین رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده هم ډیپلوماتیک شناخته هم اقتصادي او سیاسي پرمختګ ده. په دې شلو کلونو کې اگر چې جمهوریت ټول نړۍ پر رسمیت پیژندلی، خو هغه سیاسي، هغه اقتصادي، هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی و ونه شو. یو دلیل دا و چې 50-50% خاوره د تهاجم لاندې وه. جنگ مونږ جنگ سره مقابله وو، د طالبانو سره هم امریکایان جنګېدل، هم جمهوریت جنګېده، هم دوی حملې کول. ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده، او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کمه سید نه وي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي، او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، دغه امنیت دوام نه لري، ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
اغلی اقبال. زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنی څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یو ستراتیژي جوړوو. یعنی تیر ځل کدی تاسو په یادې په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دي، په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګه د طالبانو ترمنځ هم په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوي څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی، او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي، باید دا کار وکړي؟ نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده، او ځواب یې ډېر سخت دی. په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي، او کدی چې د رښتیا دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي. او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. که چیرې دوی دغه خپل پالیسي مخته وړي، او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره بیخي تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي، او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده، د خلک وای، او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابت کوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي، او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار دپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوذ او یا ټول نسل د داسې تعلیم څخه ته محروم کړه چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژني. که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات، کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 50 کاله مخکې امضا کړی دی، او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز حقوق خوندي وي، او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح دپاره وکړی شي، او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې څوک به د دوی د رسمیت معنی بند شي. دوی بیا طالب دا رژیم بندي وي، هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول، یا خلک به دوی ته رای ورکړي، دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا دا قال د هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده، چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیدې کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې چې زده کړې کړي دي، او هم په خپل قبیلې کې سره دوی پوه شوي دي. دوی په ډکشنري کې د ښځو د بلاغت حقوق شي، په پاکستان کې په اسلامي هېوادونو کې ښځې
لري د دوی په ډکشنري کې نشته. نو دا درې مسله ده. زه هیلماندیا مچ درې مسله د سمېږي چې ایدئولوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي دا د خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدیالوژي که دوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې ایدیالوژي ځانې فرهنګونه هر څه د تغییر په حالت کې دوی باید
او افغانستان د ټولنې حقیقت درک مننه کو. دیوا مرخیل تاسو ته براشو، تاسو دغه وس زین خلک لکه پرون یو ریپورت هم وو دی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خدل شي چې په افغانستان کې د انجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي خو که ډېره موده ته نه هلته د هغې ممانعت وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې اوس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي. څه په کار دي تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاده وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو، جرګې لرو، شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوسمهال به ټول منځه تللي نه وي. اوسمهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوسمهال هم کیدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسئله حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکې وکړي، جرګې وکړي، بالاخره دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل، هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعا دوی د نجونو یا د مېرمنو د کار، د نجونو تعلیم مخالف دي، یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي، یعنی د مالیاتو په برخه کې وي، یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
امرخیل دی دیوی امرخیل
السلام علیکم. خیر
تلفونی قطع شو. آقای حقپال کام دغه پختنه ل تاسو نه وکم چې هغه نجونې چې مثلا په دوه کاله مخکې په لسم سنف کې وي ټاکلې وه چې اوس باید پانتون ته تللې وي خو لسم هم پاتې شوې، ولسم او دولسم هم ونه ویل شو، پانتون هم پاتې شو. دغه نجونې به فکر کوي چې که اوس دغه دوه دوه نیم کاله وروسته ښوونځي پایلم شي، د نجونو دغسې نجونې چې پخوا یې غوښتل زده کړې وکړي شرایطو ته په پام به خپلو زده کړو ته دوام ورکړی شي. په مجموعي توګه که راته ووایي چې دغه اوښتی جبران، حتی که دا نن هم دوی د تعلیم پیل کړي، دغه اوښتی زیان جبران څومره ممکن دی؟
دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول ډېر سخت ده، خو وخت جبرانول ډېر سخت ده، خصوصا د هغه نجونو چې په یو لس کلان دو لس کلان دي، دوه کاله د دوی چې تیریږي، که چیرې دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي، آنلاین درسونه ویلي وي او تعقید کړي وي، امکانات شته چې دوی بیرته ورسیږي. خو که چیرې ویلي نه وي، موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباري ودونو ته یې قبول کړی دی او ودونو په جبه باندې واده شوي دي.
کله چې یو حالت وی هغه خو فکر وکړي چې یو جلی غواړي چې ډاکټر شي او جلی غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي او بل اخره هغه د تعلیم څخه محرومي دی او دی په کم سن څخه واده کوي او د شور مسؤلیتونه اخلي نو دا جبران نکړونکې خبره ده او پاتې کیږي هغه خلک چې په پانتونونو کې بول هغه ته چیرې یو څه تاسو ته خپل کور کې د ما ورکړي وي او وین کولی شي خو کوم مجموع کې هغه عمومي روحي جبران اول څنګه سخت ده تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې تحقیقات ښایي چې دا دوه کاله چې کله کرونا و اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ستاسو باندې کې څه په مکتبونو کې آنلاین ویل خو بیا هم دوی تحقیق کړی دی آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلود د دوی په روسیې باندې د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغېز کړی دی نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده و موږ ولیدل چې په پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د داسې د تعلیم څخه زه دې په ساده توګه مثال ووایم زما خپل انفینسیان چې زه ما په پاکستان کې نو خپل درسونه وویل چې بېرته راغلم هغه انفینسیان دې نه چې پنځه کاله درسونه مې وویل بیا دوی ودونه کړی ول او بیا هم دوی بېرته چې شپږم یا اتم لسم صنف کې کېناستل دوی نشي تعقیب ولولی درسونه
ډیره مننه. واقعا دا ستونزه ده چې له یو ځن وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان په محیط کې سړی په ځانګړې توګه ښځې بیرته خپلو کارونو ځکه په افغانستان کې پرته له دې نه چې کومې ستونزې چې د وسنیو واکمنو لخوا د ښځو په وړاندې کوم محدودیتونه دي ټولنیز او اجتماعي محدودیتونه هم شته چې د موږ په نورو خپرونو کې پې بحث کېږي. وروستۍ پوښتنه کوم له اغلې ډیوې نه د خپرونې وخت راپسې را په ختمېدو دی. ډیوه جانې که تاسو راته دا ووایي چې دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې دي او له زده کړو نه محرومې دي څنګه کولی شي چې دغه روحیه د زده کړو وساتي له بېلابېلو لارو نه څه سپارښتنه ورته لري څنګه کولی شي چې په یو ډول له لیک لوست او نوو شیانو له زده کړو سره تړاو وپاللی شي؟
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس ګریوان دي یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم زه په افغانستان کې دننه هلته وم وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو د انجونو مېرمنو د دوی روحي وضعیت د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و یعنی بیخي دوی له زده کړو نه داسې شوي وي چې دله تورنې شوي وي یعنی هېڅ هیله امید دوی نه درلوده. دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو نو واقعا دا ډېره ستونزمنه ده او دا به دوی لپاره یو څه ستونزمنه وي خو بیا هم زه د یوې خور په صفت باندې دوی ته هم بیا هم دا هیله لرمه یا دا پیغام ورته لرمه چې تاسو هېڅکله خپله روحیه مه بایلئ ځکه چې اوس مهال دا سیدی چې مثلا آنلاین طریقو نه دوی کولای شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي که څه هم په افغانستان کې یو څه ستونزې دي انټرنیټ او د برقو د دوښونو شته دي په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پوهیږو نو بیا هم دوی د کوشش وکړي هلې ځلې دي او هغه خویندې چې هغلته دي مثلا هغوی یو څه مخته تللی دي دوی کولای شي چې هغه خویندې چې شاته پاتې دي وروسته پاتې خویندو سره دوی همکاریو کې هغه خپلې تجربې له دوی سره شریکې کړي او دا لړۍ د همداسې وپالي بل اخره ان شاء الله چې امید شته دی چې بیا به هم د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصېږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي.
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو مننه کوو له د حقوقي مسایلو له شنون کې او پخانی ډیپلوماټي نظیفه حق پالنه له پخانی سناتوري ډاکټر نارکلی هنریارنه او همدارنګه له خبريالي او فعالي دیوي امرخیلنه د درې وړو اغلو او درنونه مننه. دوستانو چې د خبرونه واوریده لاغوینه مننه کوو. کوری ودان تربیه خې چاري او خې شي.